السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاسو ایم پایل په خبرونو کو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استاذي توماس نیکلاسن ویلي طالبان باید د نجونو پر مخ د خونځو او پانتونونو دروازې پرانیزي هغه دا خبره پرون د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې کړې ده توماس نیکلاسن تر دې مخکې په کندهار کې هم د طالب چارواکو له هغې ډلې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدلی و او د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانیستلو یې ټینګار کړی و. اروپایي ټولنې لا د کابل د ناستې جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر لیکي په دې کتنه کې مولوي عبدالکبیر هم ویلي له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، د ټول شمولو حکومت جوړېدو ته ژمن دي او تر څنګ یې دینی او عصري زده کړې د هر افغان دینی او بشري حق بولي. خو طالبانو له څه باندې 530 ورځو راهیسې نجونې په متوسطه او لیسو کې له زده کړو محرومې کړي او تر څنګ یې له 13 دسمبر راهیسې نجونو په مخ د پانتونو دروازې هم تړلې دي. نن په کابل کې د ایران یو لوی سوداګریز مرکز پرانستل شوی. د راپورونو له مخې د ایران دا سوداګریز مرکز د کابل د پروانېدو په سیمه کې په یولس پوړیزې ودانۍ کې تاسیس شوی. د ایران د سوداګرۍ د پراختیا د ادارې مسؤول محمد صادق قنازاده رسنیو ته ویلي چې وار د مخه تر څلوېښتو ایراني شرکتونو په دې مرکز کې د فعالیت لیوالتیا ښودلې. تمه ده په دې مرکز کې د ایراني توکو لسګونه مغازې او شرکتونه کار پیل کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت له ایران او روسیې سره د سوداګرۍ د زیاتولو هڅې پیل کړې دي. ایران څو ورځې مخکې په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپاره او له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي. په ایران کې به پاتې شو دا چې په ایران کې نن هم د نجونو په لسګونو ښوونځیو د ګازونو د کارونې بریدونه شوي دي. په تیرو ورځو کې سلګونه نجونې د دغو ګازي حملو له امله په بد وضعیت کې روغتونو ته وړل شوي او لږ تر لږه یوې نجلۍ پرون څه ورکړي. د یکشنبې په ورځ د تهران، مشهد، زنجان، اصفهان، فولادشهر، ابهر، تبریز، ګیلان غرب، خلخال او اهواز د ښارونو په خزینه ښوونځیو بریدونه شوي. پرون په تهران کې د مسمو شومو نجونو زده کوونکو ګڼو میندو او پلرونو د حکومت ضد مظاهره وکړه او په خپلو شعارونو کې د ایران د حکومت او په افغانستان کې د طالبانو د خوانه د نجونو په وړاندې محدودیتونه وغندل. ایرانی چارواکو ویلي د نجونو د مسمومولو د پیښو د عاملینو د لټون هڅه کوي خو مظاهرهچیان حکومت په دې کار کې ښکیل بولي او وایي له دې لارې غواړي له نجونو غچ واخلي. د ایران په لسګونو ښارونو کې له تېر سپتمبر د نجونو او ښځو په ملاتړ پراخې مظاهرې روانې دي. د مظاهرې ډېر زیات ګډونوال نجونې دي. ترکیه وایي د اوکراین د غلو د صادراتو د تړون د تمدید هڅه کوي. د اوکراین له څو بندرونو د غلو د صادراتو تړون تیر کال د ملګرو ملتو او ترکیې په منځګړیتوب د روسیه او اوکراین ترمنځ شوی و. دا تړون د مارچ 13 د اعتبار وړ دی خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو نن په انقره کې ویلي هڅه کوي د تړون موده وغځوي. روسیې تیر کال اجازه ورکړه چې د اوکراین له دریو بندرونو غلې بهر صادرې شي. اوس یې د تورې بهیرې د غلو د صادراتو د تړون لپاره دا شرط ایښی چې د روسیې غلهجات هم په پام کې ونیول شي. بیا هم له اوکراینه. د اوکراین په زاپروژیه کې د روسیې د توغندیزو بریدونو له امله د وژل شوو کسانو شمېر 11 ته لوړ شوی. برید د پنجشنبې په ورځ په یوې 15 پوړیزې ودانۍ شوی. د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې نن ویلي په وژل شوو کې یو ماشوم هم شامل دی. ودانۍ نړېدلې او ژغورونکو لږ تر لږه نوي کسان ژوندي هم راایستلي دي. زاپروژیه د روسیې ځواکونو لخوا معاصره ده او وخت ناوخته په ملکي اهدافو توغندیز بریدونه ترسره کیږي. او د افغانستان یو رزمي لوبغاړي فرید بشارت په یو اف سی سازمان کې خپل امریکایي سیال مات کړ. دا په یو اف سی معتبره سازمان کې د فرید بشارت لومړی لوبه وه.
All three judges score this contest 29-28 for the winner by unanimous decision, ferocious Farid Bashorat.
So Afghanistan's Farid Bashorat.
د بشارت او دامن بلکشیر لوبه د یو اف سی 215 دورې په لړ کې بیګا د امریکا په لاس ویګاس ښار کې وشوه. بشارت په دریو راوندونو کې د نمرو په توپیر امریکایي لوبغاړی دامن بلکشیر مات کړ. بشارت تر دې دمه لس لوبې کړي چې ټولې ګټلې. د هغه ورور فرید بشارت هم په یو اف سی سازمان کې لوبې کړي او تر اوسه له 14 لوبو هیڅ یو ماته نه ده خوړلې. یو اف سی د نړۍ په کچه د ګډو رزمي لوبو معتبره او لومړی درجه سازمان بلل کیږي. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio کې ولولئ. اوس هم تر شنه اسمان لاندې پروګرام.
تا ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د اوبو پر سرچینو او د ضایع کیدونکو اوبو د کنټرول په لارو چارو خبرې کوو. افغانستان سره له دې چې د ګڼو سیندونو له کبله پریمانه خوښې اوبه لري، خو د پرلپسې وچکالیو او د اوبو د مهارولو د امکاناتو د نه لرلو له کبله د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دی. د افغانستان اکثره سیندونه گاونډیو هیوادونو ته بهیشي، له ځینو سیندونو افغانستان هیڅ ګټه نه اخلي. همدارس د سیلونو او ورشتونو د اوبو لویه برخه ضایع کیږي. له بلې خوا د ژورو څاګانو له رواج کېدو راوروسته د افغانستان تر مځکې لاندې اوبو سطح کال په کال ټیټیږي. دا ستونزه په ځانګړي ډول په لویو ښارونو کې ډیره ده او ښاریان د څښاک د اوبو په برخه کې له زیاتېدونکو ستونزو سره مخامخ کړي دي. کلیوالاو کاروانګر هم شکایت لري، وایي چې هر کال مجبوریږي چې لا ژورڅاګان وکیندي چې اوبو ته ورسیږي. په داسې حال کې چې افغانستان په داخل کې د اوبو له کمښت سره مخامخ دی، د ګاونډیو هیوادونو له لوري هم په دې خاطر تر فشار لاندې دی چې هغوی ته لا ډیرې اوبه پریږدي. افغانستان له ایران پرته له بل ګاونډي سره د اوبو د ویش په برخه کې کومه موافقه لاسلیک کړې نه ده. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون د ویپانې پر اساس د افغانستان څلور ستر سیندونه ګاونډیو هیوادونو ته بهیشي، خو په خپل د هیواد د دغه اوبو چې سرچینه په افغانستان کې ده له وی وړې برخې ګټه اخلي. ستاسو د دې خبرونې کوربه زه عصمت څاروان یم او زموږ د خبرونې میلمانه دي ډاکټر محمد عاصم مایر چې د جرمني د شټوتګارت پوهنتون استاد دی او د اوبو د مدیریت په برخه کې څېړنې کړې دي. همدارس ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم، شاغله نادم د بندونو او نهرونو متخصص دی. ملمنو ته هرکلی وایم. لمړی ډاکټر صاحب مایر، که په دې خبرې وکړو چې افغانستان څومره اوبه لري، آیا دا خبره سمه ده چې ځینې البته وایي چې افغانستان د اوبو د زیرمو له درکه په سیمه کې بې ساری موقعیت لري، دا خبره تر څه حده پورې حقیقت لري؟
سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره مننه. لومړی خو دا خبر چې کیږي هغه علاقه ده چې افغانستان په بره موقعیت لري او ډېر سیندونه چې ګاونډي هیوادونو ته هم بهیږي هغه د افغانستان څخه سرچینه اخلي. که څه هم که موږ د نړیوالو هیوادونو یا د نورو هیوادونو سره د اوبو وضعیت پرتله کړو، په هغې کې مومو چې دغه کومه سیمه کې چې افغانستان موقعیت لري یا او همدارنګه د مینا یا د شمال لویدیځ افریقا او منځني ختیځ هیوادونه دا په مجموع کې د نورو هیوادو پرتله باندې لږ اوبه لري، خو د افغانستان په بره دی او د ګاونډیانو په پرتله باندې غرنۍ راځي لري. داسې ویل کېږي چې د افغانستان اوبه تر نورو زیاتې دي. که څه هم موږ ورته وګورو په دې ترتیب سره تاجکستان چې د افغانستان ډېر غرنۍ دی، د هغو اوبه له افغانستان هم په هغه فیصدي باندې که چېرته وسنجول شي د افغانستان څخه زیاتې ګڼل کېږي او زیاتې دي. نو په مجموع کې د خصوص زبیا ده چې د افغانستان د اوبو ویش ستونزمن دی او د اوبو زیربنا هغه د پاره شتون لري تر څو هغه تنظیم کړي. په دې معنا چې د افغانستان اورښت که موږ پام وکړو تر ډیره په ژمي کې وریږي. مثلا د یو ځینې ابتدایي محاسبه چې ما کړې وه خبره مې کړه، هغه دا ده چې د افغانستان 15% اورښت تر دسمبر تر پایه پورې وریږي او پنځوس سلنه نور بیا درې میاشتو کې وریږي چې د جنوري څخه تر مارچه پورې دی او دېرش سلنه نور بیا په هغه کې وریږي په اپریل او می میاشت کې. نو که چېرته موږ دغه ته وګورو دا معلومیږي چې د تقریبا 90% پورې اورښت په همدغه پنځو شپږو میاشتو کې وریږي او شپږ میاشتې نورې وچې دي. نو د دغه له کبله اوبه چون بندونه نشته په افغانستان کې نه ساتل کېږي او په لنډه موده کې د افغانستان څخه نور هیوادونو ته بهیږي. او بیا
خب بیا هم افغانستان د څومره اوبو نه استفاده کوي په اوس
دغه محاسبات ټول تخمینی دي. که موږ ورته وګورو د افغانستان د نوي کېدونکو اوبو پوتنشیال تقریبا د نړیوال بانک د راپور په اساس باندې 50 میلیارد متر مکعب دی او د کومې اوبه چې مصرفیږي هغه د کارنې په برخه کې مصرفي ځکه صنعت او کورنۍ مصرف د افغانستان لږ دی، نو کوم یو چې کارنه کې مصرفيږي هغه د براوردونو پر اساس باندې 10% برخه د اوبو تشکیلوي. نو که چیرته ګوري دغه برخه والی 10% ده، په دې حالت چې د افغانستان د ورخته کوم ګورته وګورو په جادي او دالوه کې چې هوا سړه وي واوره وریږي او دغه د واورې همدغه د ورخ فیصدي تقریبا 40% پاتې کیږي، همدغه واوره جوړوي. یعنی نو دغه ډیره مودې لپاره دغه واوره په افغانستان کې پاتې کیږي، د دغه نه چې کوم اوبه ورو ورو راولې کیږي هغه په کرنه کې استفاده کیږي. لا د دې څخه هم ځینې سیندونه داسې شته دي که مثلا موږ کوکچې سیند ته وګورو، مثلا نورې سیندونه ته وګورو، په هغو کې همدغه د واورې ولې کیدونکي اوبه هم بهیږي او د هغې څخه بشپړ ډول استفاده نه کیږي. خو په کابل سیند همدارنګه کابل سیند هم زیاته کار پیمانه اوبه وزي، خو د هلمند سیند که ورته وګورو هغه په کرنه کې یو څه استفاده ترې کیږي. نو دغه ترتیب دی چې بندونه نشته، نو په دې اساس باندې د اوبو د ټولو اوبو څخه د 10% تخمین په اساس باندې استفاده د اوس کیږي په افغانستان کې.
بله ډېره مننه سلامت اوسئ مایار صاحب. ښاغلی نادم تاسو ته مرکلی وایم، د دې لپاره چې افغانستان له خپلو اوبو اعظمي استفاده وکړي څه باید وکړي؟
سلامونه تاسو ته درون میلما مایار صاحب ته او ستاسو همکارانو او درونو اوریدونکو ته
سلامت.
نو څنګه چې مایار صاحب خو ښه داسې یو تشریح وکړه د افغانستان د واورو د بارانونو او هغه فیصدي چې په کوم وخت کې اوریږي، رښتیا هم افغانستان هغه پوتنسیال د واورو د اوبو لري چې که چیرې په مثبته توګه ګټه واخیستل سي واقعا چې افغانستان کولای شي چې یعنی که چیرې په علمي شکل د اوبو څخه ګټه واخیستل سي، مثلا د مونږ په زراعت برخه کې هغه علمي توګه د اوبو څخه استفاده نه کیږي او ضایعات ډېر دي، نو په نورو هیوادو کې د قطرې سیستم معمول دی چې د لږ اوبو څخه ډېره ګټه اخیستل کیږي، او حتی په ښارونو کې هم د اوبو څخه مناسب ګټه نه اخیستل کیږي او ضایعات ډېر دي. اوبه چې بیرته په اصطلاح د تعمیراتو څخه بیرته راوځي بیرته نه تصفیه کیږي چې ریسایکل شي او بلته استفاده ځینې وکړي. نو سړکونه هم چې جوړ دي ټول پاخه سړکونه دي، د اوبو د جذب امکانات پکې نشته. داری بل دا چې بندونه نه دي جوړ شوي، هغه بندونه چې باید په افغانستان کې جوړ شوي وای. زه یو خپله تجربه تاسو ته شریکوم چې زه په قرغیزستان کې وم، یو سیند په نوم د نارین چې هلته یعنی چې ما دا سیند ولید او د مرغاب د سیند سره ما مقایسه کړه، یعنی شکل دی اراضی سرعت د اوبه اندازه د اوبه طول د سیند ټول مشابه دی، اما په هغه سیند کې دوی دولس بند برق په نظر کې نیول شوي وو چې دغه دوه بند برق چې ما پکې کار کوه یا مطالعات مې کوله 2000 میگاوات برق ورکول، یو تکتاګول په نامه 1200 میگاوات، بل د کروپسای په نامه 800 میگاوات او نور هم جوړېده. اما متاسفانه چې افغانستان دومره سندونه لري چې همیشه دولس کال اوبه هم پکې شته، اما تر اوسه داسې پلانګوزاري نه شوی و شاید شوی.
انجینیر صاحب نادم، آیا افغانستان له ګاونډیانو سره د اوبو په سر د اوبو د ویش په سر له موافقې پرته کولی شي په خپل سر بندونه جوړ کړي؟
خبره دا ده چې مونږ هر څه چې اوبه ذخیره کړو دا نه تنه چې د افغانستان په ګټه ده، د نورو هیوادو په ګټه هم ده. یعنی مثلا ما د مرغاب سیند ته وویل چې هر څومره چې ذخیره شي مثلا زراعتي مځکه ډیر نه دي چې په اصطلاح د اوبه دغه شي، مونږ د برق نه مونږ کولای شو چې د برق استفاده وکړو، د برق تولید پکې وشي او دا اوبه ډیرې ذخیره شي، اما دا ذخیره د هیوادو د
نو بیا ولې دا ګاونډي هیوادونه ډېر تشویش لري له دې درکه؟ تاسو د ایران او د پاکستان تشویشونه به شاید اوریدلی وي.
خبره دا ده چې د ایران مسله یو څه فرق لري د پاکستان او د شمالي ګاونډي هیوادو سره، په دې چې مثلا آمو سیند په اندازه کافي اندازه اوبه لري چې مونږ که استفاده ورته وکړو دونه ضرر نه سوره سوال وادو ته. ایران مسله چون دا د نیمروز دستون دی بل تخوا سیستان بلوچستان دختون دی چې دوی دا اوبه دوی ته لګ رسیږي دغه د پاره د جنجال دی. اما د 1350 کال د قرارداد په حساب چې ښاغلی موسی شفیق مرحوم امضا کړی وو که دوه عمره اوبه ورکړو لا هم موږ ته اوبه پاتېږي. متاسفانه چې ایران د خپل د حق نم اوبه ډېر اخیستل سوي دي. هلته په قرارداد کې ویل شوی دی چې د اوبه د اندازه په اصطلاح چې د ورښتو په اندازه د اوبو د رود د ظرفیت په اندازه موږ تاسو ته اوبه درکوو. داسې نه دی چې تر اندازه زیات موږ اوبه ورکولی نشو. متاسفانه دا جنجال دی. پاکستان هم داسې که تاسو وګورئ دا د کونړ سیند دی، د نورستان سیند دی، د کابل سیند ورسره یو ځای کېږي. دا ډېر اوبه دي چې په مسیر افغانستان تاسو ته معلوم دی چې تقریبا 50% غرنۍ هیواد دی، یعنی دومره زراعتي مځکه موږ نه لرو چې موږ ضربه وارد کړو هیوادونه دغه ته همسایه هیوادونه. مونږ دولتونه داسې نه دي کړي چې دوی د ګاونډیانو سره کینی په یو میکانیزم باندې ګټ خبر وکړي آتا دوی د پانګونې زمینه دوی ته مساعد کی او په ګډه سره مثلا داسې ډېر بندونه جوړ کړي دا هم اوبه د افغانستان د پاره وي هم د ګاونډي هیوادو د پاره ډېر مثمر تمامېدای شي.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. معیار ستاسې په نظر په څه شکل سره افغانستان د اوبو مشکل له ګاونډیانو سره حل کولی شي؟
دا البته موضوع لکه څه لویږي که موږ ټولو آبادو ته اشاره وکړو. البته زه بس بیرته راغونډوم خپل موضوع ته. ستونزه داسې ده چې د افغانستان د بندو په اړه مطالعات شوي دي، دمدارنګ د ظاهرشاه او د داود خان په د واکمنۍ پر مهال باندې هلته ځینې ځایونه تشخیص شوي او پېژندل شوي چې په هغو باندې بندونه جوړېږي، په تقریبا په هر سیندونو باندې. خو هغه هم ډېر ابتدایي دي. یو علت چې هلته بندونه لږ وړاندیز شوي دي، په هغو وخت کې لومړیتوب دا و چې کرنه رامنځته شي، یعنی خواړه په تولید شي، په لومړیتوب د خواړو و. خو اوس اثر کې برېښنا لومړیتوب لري د خواړو پرتله باندې. نو په هغه وخت کې چې کومه څېړنې د افغانستان په بندو باندې شوي دي، په هغو ځایونو کې بندونه وړاندیز کړي چې هلته د کرنیزې ساحې د رامنځته کولو امکان و. که موږ ورته هغه مطالعه ته وګورو په افغانستان په مرکزي ولایتونو کې لکه بامیان او بدر کې،
دا بهتره ده چې لومړیتوب برېښنا ته ورکړل شي او کنه د ځمکو خړوبولو ته.
دا د اوسني عصر په اساس باندې توپیر کوي. زه خپله اوس د ما د څېړنې موضوع هم د اوبو خواړو او برېښنا ترمنځ بنسټیزه اړیکه ده او په دې باندې ډېر بحثونه شوي دي که چېرته وخت خو زه به ورته اشاره وکړم. نو دغه لومړیتوب اوس برېښنا ته که ورکړل شي دا به ښه وي، ځکه برېښنا یوازې هلته څو تغییرات شته. یو لومړی دا چې کولای شي د اوبو څخه برېښنا په وړي کې تولید شي، چې کوم د منځنۍ آسیا هیوادونه هم همدارخ هم کوي، په وړي کې د بندونو څخه برېښنا تولیدوي تر څو هغه اوبه د لاندې نور هیوادونه په کرنه کې استفاده کړي. په دې ترتیب د دوی دغه ستونزه حل شوې. د ژمي په موسم کې د لاندنی هیوادونه بیا هغو ته د فوسیل انرژي څخه برېښنا ورکوي. نو که چېرته داسې یو کانسپټ د افغانستان په ځینو بندونو باندې تطبیق شي، هغه کېدلی شي چې جوړ شي. زه بیرته دغه بندونو ته اشاره وکړم. یعنی په افغانستان کې د نورو بندونو ظرفیت شته، خو پخوا ستونزه دا وه چې ښوالی دا و چې اقلیمي بدلون نه و رامنځته شوی، واورې ډېرې کېدلې په غرونو کې، او واورې په خپله د اوبو د زیرمه کولو یو 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 دنده ترسره کوله. اوس موږ وینو چې واورې نشته، بارانونه ډېر شوي دي، او باران اوبه د افغانستان څخه زر بهر کېږي. نو دلته د بندونو د جوړولو اړتیا لا ډېرېږي کمو پام وي. دا اوس چې کومه وچکالۍ پېښېږي، علت یې دا دی چې بندونه نشته. که چېرته افغانستان بندونه ولري، د ځینې وچکالۍ هېڅ اتا په افغانستان اغېزه نشي لرلی. نو اوس دغه پخوانی مطالعه ډېره د اعتبار وړ نه ده، باید دغه لپاره نور شرایط هم نور څېړنې هم ترسره شي تر څو بندونه جوړ شي. او د بندونو تطبیق یا آپریشن موږ کولی شو دغه لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو څخه د کانسپټ څخه کار واخلو. که کوم بند ته چې انجینر صاحب نادم هم اشاره وکړه، هغه په وروستیو کې بل بند باندې موافقه وکړله. هلته په وړي کې د بند څخه برېښنا تولیدېږي او تر څو لاندنی هیوادونو کرنه اغېزمنه نه شي، او په ژمي کې بیا لاندنی هیوادونه پاسني هیواد ته چې د برېښنا اړتیا ډېره وي هغه بیا برېښنا ورکوي. بل مفهوم چې برېښنا لومړیتوب لري هغه دا دی چې اوس برېښنا په لوړه بیه ده د اوبو پرتله باندې. همدغه لوړې بیې حتی ځینې ستونزې راوړلې کړي دي منځنۍ آسیا کې چې دوی حتی د اوبو پر سر باندې په خپلو منځو کې تړون هم لري، ځکه د برېښنا پلور دوی ته ډېر عاید ترلاسه کوي. کله چې دوی عاید ترلاسه کوي بیا کولی شي خوراکي توکي له نورو هېوادونو څخه وپېري. افغانستان لکه څنګه چې انجینر صاحب هم وویل کرنیزه ساحه یې لږ ده نسبتا هغه ته صحیح ده. په ځینو سیندیزو حوزو کې د کرنې لپاره ځایونه شته، خو مثلا که موږ د آمو سیند حوزه ورته وګورو، کوکچه سیند باندې، پنج سیند باندې، نورو سیندونو باندې، هلته یوازې د برېښنا بندونه جوړېدای شي. خو ګاونډیان چې ملاحظه لري د هغو ستونزه دا ده، ویره دا ده چې افغانستان به په هغو باندې فشار د اوبو کنټرول به واخلي او په دوی به فشار راولي. البته که چېرته یو روښانه کړنلاره ورته جوړه شي دا ستونزه د حل وړ ده او کولی شي ډېر په ښه توګه باندې لکه د نورو هېوادونو په څېر تطبیق شي. چې بیرته بحث ته راوګرځو، د افغانستان د اوبو بحث په کور دننه چې څنګه ډېرې مصرفېږي او لږ دي، علت یې تر ډېره د همدغه اقلیمي بدلون دی چې اوس د وچکالیو مسلسل وچکالیو لامل شوی دی. سخت کالم کوم ارقام چې زوینم هغه دا ښیي چې ورښت تر اوسط کچې لږ دی. یوازې که موږ پام وکړو به د تېره فبروري په پیل کې څه واورې ډېرې شوې، موږ دغه اوسط کچې ته ورسېدې. هیله دا وه چې راتلونکی کال به وچکالي نه شي، خو اوس موږ هغه ګرافونه ارقام چې ګورو د واورې کچه تر تېر کال پرتله لږ ده. دا ځکه چې هوا توده شوه او دغه د هوا تودوالی د دې لامل شو چې واورې ولي شي. او کله چې واورې ولي کېږي موږ په افغانستان کې یوازې څلور بندونه لرو چې د هغو اوبه زیرمه کوي. یو د نغلو دی، بل د کجاکي دی، بل د دهلی دی او بل هم د سلما بندونه. نو نورو سیندونو څخه هغه اوبه د افغانستان څخه په دوه ورځو نه تر دوه هفتو یا دوه اونیو کې هغه د افغانستان څخه بهر کېږي. نو راتلونکو ورځو ته لس ورځو پورې ورښت نشته دی متاسفانه. وروسته د هغه نه که چېرته ورښت وشي دا به ډېر ښه وي، ځکه چې ونه شي کرنه اغېزمنه کېږي. او په اپریل او حمل او ساور میاشتو کې تر اوسه د هغو وړاندوینې د ډاډ وړ نه دي. ما سپارښتنه اورېدونکو ته دا ده تر څو د اوبو مصرف کې البته مصرف موږ هدف نه دی چې دوی کورنۍ کې مصرف وګوله کړي.
ډاکټر صاحب همدې موضوع ته هم راځو، حتی چې په کور کې څومره اوبه مصرف کړي، له څانه څنګه اوبه څومره اوبه واخلي. موږ ډېر اورو له خلکو نه چې مثلا یو چا د خپلې کروندې لپاره د ځمکې لپاره ژور څا جوړ کړی دی، له هغه نه بېدرېغې اوبه اخلي او حتی چې ضرورت یې نه وي په ځینو وختونو کې اوبه ضایع کوي. له ځکه هم د افغانستان د ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ په ورځ ټیټیږي. په دې اړه به هم ستاسو سپارښتنې واورو. قدرمن اوریدونکو ته وایو چې تاسو له ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د اوبو په موضوع باندې خبرې کوو چې له بده مرغه دا ستونزه د اوبو د کمښت ستونزه ډېره زیات احساسېږي. زموږ میلمانه دي ډاکټر محمد عاصم مایار او همدارس ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم. مخکې تر دې چې هغه وړو مسلو ته راشو چې اوبه څنګه مصرف شي او څنګه وساتل شي، کندې څنګه وکیندل شي، څنګه واورې پرې نشړو چې ضایع شي، یا د سیل اوبه څنګه زیرمه کړو، مخکې تر دې چې دې بحث ته راشو د بندونو په ارتباط د نادم صاحب له تاسو څخه یوه پوښتنه مې درلوده. هغه دا ده چې په اوسني وخت کې چې د افغانستان شرایط تاسو ته معلوم دي چې طالبان پرې واکمن دي، څومره د بندونو د جوړولو امکانات افغانستان لري؟
سوال خاص سوال دی، خو هر شی په امکاناتو کېږي. مالی امکانات نه تاسو معلوم دی چې ډېر به ګران تمام شي. بل دا چې متخصصین ته ضرورت دی، د بندسازي فنی کارګرانو ته ضرورت دی. موږ تاسو د اوبو او برېښنا وزارت په چوکات کې واپیکا په نامه اداره درلود چې بند جوړولو اداره و، چې زه فکر نه کوم چې هلته هغه سروې انجینران اوس موجود وي. هغه وی نو د دې لپاره ضرورت دی چې یو کمپلیکسي تحقیقاتي مرکز په افغانستان کې مونږ ولرو، په دې چې په هر برخه کې به دوی مطالعه وکړي د بند جوړولو پاتره. مخکې ډاکټر صاحب معیار وویل روغتیا هم چې که بندونه جوړ شي نه تنه شي د برق مسله هم برق خرڅولی شو، هم د برق مونږ تاسو استفاده کولی شو، هم د چاپیریال ساتنې په برخه کې دغه د اوبو بندونه ډیر مثبت تمامیدای شي په دې چې ډیر بی ضرر دغه دی برق د انرژي د چې مونږ لاسترولو او ارزان انرژي ده چې په اصطلاح هم اوبه ذخیره کیږي هم په اصطلاح برق ورکول کیږي. بل دا چې دغه ما چې وویل چې یو کمپلیکسي تایقاتي مرکز تاسو ولیدل چې په تیر کال کې دغه سیلابونه راغله څومره ځایونه تخریب کړل څومره کورونه څومره تلفات مونږ درلوده. متاسفانه چې مونږ دغه ځایونه چې تخریب سوه عکسبرداري هوایي ونه شو، یعنی مونږ پخوا جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره کې هلته مونږ کامرې درلوده، د زاس کامرې چې د هوایي قواو یو تیاره همیشه همکار وو او دوه کشافان مو درلوده چې په دغه واقعاتو کې مونږ متخصصین اوات استول هلته به هغه سایه اکسپرداري کول اولته خوله چې د کم ځای د سیلاب شروع شوی دی، کم ځای ته ختم شوی دی، څومره سایه تخریب کړی دی او کم ځای ډیر آسیب پذیرو. دغه معلومات پر رڼا کې بیا مونږ کولای شو چې وزارت زراعت ته ادارې ضد حوادث ټول ته راپور ورکړو چې دغه ځای د آینده لپاره ضرورت دی چې کانالونه جوړ شي یا مثلا بندونه جوړ شي چې د تخریباتو مخنیوي وکړي. نو دغه لپاره ضرورت دی زه فکر کوم چې باید د تایپاتي مرکز جوړ شي او هر خپل برخ کې په دې چې بند جوړوي به جیولوجي څانګه یي چې هغه هغه ساحه چې بند جوړیږي د جیولوجي له لحاظه خاورې ټول مقاومت نوعیت د خاورې چې هغه تیږي دی هلته عادي خاورې ده څره کم کولای شي دوی باید خپل مطالعات وکړي، بند جوړول خپل انجینران باید کار وکړي، یعنی د اوبو متخصصین ورته وګوري چې اندازه د اوبه څومره ده، سرعت د اوبه څومره ده او په کومه ساحه کې به د بندونه جوړ شي، څومره مسمریت څه اندازه ده، دا ټول هغه شان دي چې باید په نظر کې ونیول شي.
بله ډېره مننه سلامت اوسه انجینیر صاحب نادم. ډاکټر صاحب معیار مخکې اشاره وکړه چې د مځکې لاندې اوبو د سطح د لوړولو لپاره هم باید کار وشي او متاسفانه په افغانستان کې سطح کال په کال ټیټیږي. د دې لپاره چې د ځمکې لاندې اوبو د سطح نور هم ټیټه نشي څه باید وشي، خلک څه کولی شي او چارواکي څه کولی شي؟
ډېر مننه. یو شی غواړم ووایم چې د اوبو مدیریت ډېر د حکومتونو کار دی او حکومتونه چې ضعیف وي د اوبو مدیریت هم ورسره ضعیف کېږي او البته ټول نورې برخې هغه هم ټیټیږي، مثلا د کرنې او نورو برخه. اوس وخت کې یو اشاره ورته کوم، هغه دا دی چې اوسنۍ ادارې هم هڅه کړې او وایي چې بندونه جوړوي، خو بندونه جوړول دومره اسانه چاره نه ده چې په اوسنۍ امکاناتو سره ترسره شي. البته ما خپله شب شخصي ډول ځینې انجینر صاحبانو ته چې په هیواد کې پاتې دي هغو ته سپارښتنه دا وکړه چې دا لوی بندونه که جوړیږي د دې لپاره د منځنۍ آسیا یا نورو هیوادونو هغه کانسپټ چې دی هغه په عملي کولو سره کولای شو ځینې پانګوال ورته پیدا کړو. ما تر اوسه هم هغو ته شرایط مساعد نه دي، خو په کوچنیو بندونو باندې کولای شي افغان انجینران کار وکړي تر څو څه ناڅه دغه اوبه مدیریت شي او د خلکو اړتیا رفع شي، ځکه د اوبو ویش ورځ په ورځ ستونزمنېږي د اقلیمي بدلون له کبله او دا کومه کرنه چې افغانستان کې شته وه دغه ورو ورو زیانمنېږي. د اوبو د ځمکې لاندې اوبو البته ستونزه هم همدغه نه راپیدا شوې ده چې د سطحي اوبه د نشتون له کبله خلکو د ځمکې لاندې اوبو ته مراجعه کړي، یعنی سطحي اوبه هغه ډېر اړتیا نه شي پوره کولی او بس ځینې هغه کروندګر چې څه ناڅه مالي امکانات لري هغوی برمی وهی او د ځمکې لاندې څخه بس شخصي استفاده لپاره ډېره پیمانه اوبه راوباسي. دا په خپل یو ډېره لوی ستونزه ده، ځکه د کاریزونو د وچېدو لامل شوی دی لومړی، ځکه کاریزونه یو عامه سرچینه ده او د هغې څخه ډېر خلک په نوبت سره اوبه استفاده کوي، خو سولري برمی چې دی هغه بیا ګټه یو کس ته رسېږي او هر چا چې پیسې درلودي هغه ډېرې اوبه اخلي، چا چې نه درلودي هغه پاتې کېږي. چې متاسفانه باید په کلیوالو سیمو او پر لوی پیمانه په ولسوالیو کې په ولایاتو کې د لپاره ټولنې رامنځته شي تر څو دغه د اوبو د ځمکې لاندې اوبو څخه د سرچینې ویش هم عادلانه شي، د دې څخه باید څوک په شخصي ډول استفاده ونه کړي. بل علت د دغه اوبو د لږوالی هم د اقلیمي بدلون دی، یعنی پخوا چې واورې ډېرې کېدلې هغه د واورې پاتې کېدل په ځمکه باندې او د هغو ورو ورو ولې کېدل د دې لامل کېدل چې ځمکه ته اوبه جذب شي چې متاسفانه اوس یو واورې ولې لږ شوي دي او بلې ولې کېدل هم چټک شوي دي نو دا د ځمکې څخه هغه ظرفیت اخلي چې اوبه جذب کړي نو په دې اساس باندې په کومې سرچینې یا کومې ځایونه چې په ځمکه کې شتون درلود د اوبو دپاره هغه هم د دې په دغه سایکل د چارج او د بیرته تولید نشي مخته وړلی او ورځ په ورځ مخ په کمېدو دي ګوره که موږ ورته وګورو په ژمي کې چې کله په ټوله ځمکه باندې واورې وشي ورښتنه وشي دا ځمکې ته اوبه جذبوي او په نورو موسمونو کې اوړي کې او مني کې خلک د هغې څخه په را ایستلو استفاده کوي دغه یو سایکل دی د ځمکې لاندې د اوبو د استفادې خو موږ اوس څه شی لرو د ځمکې د چارج یا د اوبو د چارج هغه موسم اغېزمن شوی دی برعکس د را ایستو کچه یې زیاته شوې نو دغه بیلانس تغییر کړی دی او دا د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د لږوالي لامل شوی دی.
بله ډاکټر صاحب مایار، مخکې چې ما ویل چې خلک څه کولی شي او حکم چارواکي څه کولی شي، په همدې خاطر مې ویل چې چارواکي ډېر څه نشي کولی ځکه چې پیسې هم نه لري او له بندیزونو سره مخامخ دي او متخصص خلک هم ډېر ورسره نشته، اکثره لاړل. نو د تیر حکومت په مهال ځینې کندې په ځینو ځایونو کې کندې ایستل کېدې د دې لپاره چې اوبه عملته پاتې شي او بالاخره په ځمکه کې جذب شي. همدغه کار په هغو سیمو کې مثلا غرنیو سیمو کې چې چېرته د سیل اوبه راځي خوړونه دي، په هغو ځایونو کې که خلک داسې کارونه وکړي اوبه به تر یوه حده پرې جذب نه شي.
ګوري په دې اړه باندې ډېرې هر تقریبا هر مصاحبو کې او هر لیکنو کې خپرونو کې موږ همدغه اشاره کوو خلکو ته چې نورو ته په تمه نه شي او د خپل ستونزه تر ډېره په خپلو امکاناتو باندې حل کړي. د دې لپاره چې څو حل لارې شته، د باران د اوبو د زیرمه کول یا کوچني بندونه جوړول، د کاریزونو په سر باندې د اوبو د چارج صحیح سیمې جوړول تر څو هغه کاریزونه ډېر وخت دپاره کار وکړي. ځینې کوچني بندونه هم په ځینو ولایتو کې پیل شوي دي که موږ ورته پام وکړو، په ننګرهار کې، په غزنی کې همدارنګه ځینې ځوانان راټول شوي دي او کوچني بندونه جوړوي تر څو هغه د ورښت اوبه زیرمه کړي او وروسته بیا په هغه کې دغه نه کار واخلي. که چېرته هم دغه نه کار په کرنه کې نه اخیستل کېږي، هم د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کوي او د هغې څخه په څښاک او نورو مسایلو کې کار اخیستل کېږي. نورې حل لارې هم شته. ما تا له دې لیکنه اوږده تفصیلي خبره کړې چې څنګه د څخه مصنوعي یخچالونه جوړ کړي، ځکه د افغانستان یخچالونه په ولې ډېرې کچه یې ولې شوې ده. د هغو سیمې چې سړه هوا لري ژمی، دوی کولی شي اوبه په یخ باندې بدلې کړي او دا یخ بیا تر د اوبو څخه تر په یوه ډېره موده پورې پاتې کېږي، او کله چې دا یخ ورو ورو ولې کېږي د دې څخه اوبه ترلاسه کولی شي چې بیا خلک یې استفاده کړي او همدارنګه ځمکې ته یې تغذیه کړي. نو په هغه سیمې لکه غزنی، پکتیا، د افغانستان مرکزي سیمې، نورې غرنۍ سیمې کولی شي د اوبو بهیر د تیګو څخه په یو دیواله کوچني دیواله په جوړولو سره ورو کړي. کله چې دا اوبه په یخ واوښتې، ورو ورو د اوبو یخ حجم زیاتېږي او په دا په لویو درو کې ډېره زیاته پیمانه اوبه زیرمه کوي. نو دغه رقم لارې چارې ډېر خلکو ته سپارښتنه کړې چې ځینې اوس ځوانان عملي کوي، خو د دغو اغېزمنتیا د همدغو کوچنیو زیرمو د جوړولو په شمېر پورې اړه لري. یعنی که په چېرته ډېر شمېر باندې جوړې شي کولی شي ښه ګټه ورکړي، او که چېرته یو یو جوړېږي هغه هم څه ناڅه ګټه لري، خو ګټه به د هماغه د شمېر او د کچې په اندازه باندې لږ وي.
بله همداسې په څه شکل سره جوړېږي او څومره مصرف لري یا کار یې څومره دی، اسانه دی او که سخت دی، په دې اړه به هم ستاسو نظر واورو. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی که کومه پوښتنه لري یا نظر لري مهرباني کوئ.
بله محترمه، د احسان الله داوریم، د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکی یم.
مهرباني کوئ صاحب.
محترمه، دغه د اوبو د خو ډیره جدي ستونزه تاسو راخیسته ده، ځکه چې دلته زموږ زمینداور کې ډیرې د اوبو ستونزه ده. برمی مو لاندې 300-400 متره لاندې کښته وهو، بیا هغه څخه د چشاک اوبه راپورته کوو. نو اوبو ستونزې دلته ډېرې زیاتې دي، او بل داسې دي چې دلته دا ډم د اوبو یا د برېښنا بند دلته موږ ته رانږدې دي. دا د کجکي د کچې چیرې تاسو نوم اورېدلی؟
بله بله.
دغه ځای څخه برق تولیدېږي کندهار او هلمند ته. نو دغه ډم کې مو به کمی دی هغه په دې معنا باندې کمی دی چې دا خواته کم دا د هلمند سیم در روان دی دغه ډم ته د دې څخه خلک غیر قانوني وب پورته کوي هغه نو د دغه یو دا ځخ پر کوم چې دغه غیر قانوني وب باید د دې ډمه یا د دې اوراده څخه پورته نسی ځکه چې دا د ټول د افغانستان د ولس حق دی حتی اوس موږ دلته هلمند د کچکی زمینداور سیمه ده چې تقریبا 2000 هکتار ځکه ده نو هغه دې اوبه یو څک اوبه نه لري په سولو کې 15 فیصد خلک یې بار شوي دي هغه تللي دي بل خواته یې کډه کړې ده نو اول مې د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دلته زمینداور ته یو کانال جوړ کړي ده دا ډېره جدي ستونزه ده او موږ ډېرو سره په تکلیف یو حتی ټول د خپل کلیو بانډو څخه بار شوي دي یا دښتو ته وتلي دي یا بلې خواته وتلي دي
ډېره مننه سلامت اوسئ کور مو ودان یو بل اوریدونکی هم شته تاسې هم ځان را وپیژنې ازادي راډیو ده د دې ټلیفون لکه چې قطع شو بل یو شته تاسې خبرې وکړئ مهرباني کوئ
سلامونه
سلامت اوسئ مهرباني
مننه مبارز ستوالم د کندهار ولایت څخه نو زما یو غوښتنه د عوام خلکو څخه دغه ده یو غوښتنه بیا د حکومت څخه هم لرم کوم واکمن حکومت پاکستان کې د اسلامي امارت زه هم راسي چې موږ تاسو د خپلو اوبو سره احتیاط وکړو چې دا کار نه کړو ځکه بیا ځایه کارول څه کار هم نه دی هغه دې داسې هغه دا اوس هغه شمشیان اندارې کړه وتلی دی یو سړی اوبه په کار یو ورځ اوبه واته ساته دی اوبه راکار دی خو دغه سوچ نه وایي نه دا څه کس رسته چې دا زموږ لپاره تاوان کوي په آینده کې تاوان دی اوبه وچېږي مګر اوس داسې ځای نه شته چې خلک څن اوبه هم نه لري دکسر به خاموش شو او دغه اسلامي مراد څنګه دغه یو وسنه لرم دغه یو خلاب پام وکي دا څه دي سره وایي تر اوسه
ډېر مننه سلامات سه کور مدان
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خبر شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي
ډېر مننه سلامت اوسې اوس به ورشو ملمنو ته ډاکټر صاحب مایر تاسو خبرې کولې او د دې روسي اوریدونکو خبرې هغه خبرې وي چې مخکې ما ورته اشاره وکړه چې د دې لپاره چې انرژي مفته ده خلکو ته یعنی مریض انرژي کاروي بس او به هم داسې بیغمه باسي او بیل دي چې ضرورت یې اکثر ضایع کوي نو دوی ته څه وایي تاسو مهرباني
همدغه لوی ستونزې دا د دې سرچینه تر ډیره د عامه پوهاوی لګوالای دی چې چیرته خلک پوه شي او د نورو خلکو اندېښنې ورسره شریک شي نو په دې لږ یو به هم ورته پام وکړي او دغه لومړنی اوریدونکو په اړه څه باید ووایم چې په کجکی کې موږ د سټلایټ د انځورونو سره لکه په مرسته وسوینو چې وبلګ دي او تر ډیره کومې پیښې طبي پیښې هم چې راوسته کیږي د سټلایټ انځورونه په دې لوړ کیفیت باندې هغه معلومول شي او دغه په مرسته باندې موږ خپل هم ځینې په شخصي ډول ځینې برخې سارو په کجکی کې وبد وچکالې لکه لک شوې دي او کوم خلک چې لاسین څخه وب په شمسي باندې پورته کوي دا تر هغه چې د زمکلاند برموز خیر او باسي سلوره خدا یعنی د مخبل سپارښتنه هم ده خلکو ته چې د سیندونو څخه د په شمسي وب پورته کړي دومره وب ناغه کوي خو د زمکلاند وب چې کاشه محدود ده او نورو لاندنه سیمې هم اغیزمنوي اوس یو ولادت چې په هلمند او کندهار کې وبه یا په نیمروز کې د زمکلاند وبم ټیټ شوی ولادت ده چې په پورتنۍ برخه کې برمې ډیر وال شي یعنی برمې چې کله وال شي د زمکه وبر دویره وباسي ولاندې برخه ته شینه پاتې کیږي کومو که تاسو وګورئ د هلمند او زیته دا اوس د بامیانو نه پایل کیږي د بیسود د ورداګو د بیسود ولسوالۍ نه پایل کیږي وبه هم تر نیمروزه پورې رسیدي یعنی پر دغه سیمو کې چې کله واوره وشي یا ورخت وشي هغه ځمکه تجزیه کیږي او دغه نه بیا هم دغه په ځمکه لاندې کې مرو ورځي هلمند او نیمروزه دغه سیمو ته رسیدي نو کومو ورته وګورې بیا په غزنی کې او همدارنګه په قلات کې په همدارنګه په کندهار کې ورته برمی وهلې دي د ټولې وبدي را وباسي او لاندنۍ برخه ته شینه پاتې کیږي نو هغه خلک چې برمی لري باید دغه ټکی ته پام وکړي د غوی لمړی دی وبلګ مصرفوي لګ دی راو باسي هغه خپل کارنه ک او بکوي هغه باید په پایپ باندې یاری کی په قطری یاری کی نو په غیر توګه دوی بلا عقل دغه نور ته zarar نه ورسولای کچیر ته داسې ونه کړی نو له دوی څخه به الله پاک په آخرت کې به پوښتنه وکړي چې ولې د نورو په حق کې ظلم کړی دی. ما په نظر باندې دوی ته باید په عقیدوي لحاظ په هر لحاظ باندې تبلیغ وشي تر څو دوی له دغه سرچینې چې محدوده سرچینه ده دغسې په اغېزمن ډول کار واخلي. خو موږ په نورو حوزو کې بیا داسې لرو چې هلته تر اوسه د ځمکې لاندې اوبه نه دي څښل شوي. مثلا په عامو حوزه کې چې البته پورتنۍ برخې غرنۍ ده هلته د شمسۍ امکان لږ دی، خو په کندوز کې مثلا په ابدان دښته کې له دې څخه کار اخیستل کېږي. دواړو خواو ته سیندونه شته، ستونزه نه پېښوي. همدارنګه په اندخویو دغه ځایو کې چې هم رواج شوي دي، خو تر اوسه که موږ تاسې پام وکړو شکایت نه دی راپورته شوی، ځکه چې هلته د اوبو سطح نه ده ټیټه شوې او د اوبو سطح هم لوړه ده. حتی د نړیوال بانک یو پخوانی راپور دی د 2015 کال، هغه خپله دا سپارښتنه کړې چې په عامو حوزه کې د ځمکې لاندې اوبو څخه په کرنه کې هم استفاده کېدای شي. نو موږ او تاسې باید د هغه وظایفه او شرایطو په اساس باندې خلکو ته وړاندیزونه او سپارښتنې وکړو او تصمیم ونیسو تر څو څنګه د اوبو د سرچینو څخه کار واخیستل شي.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب مایر. انجینیر صاحب نادم، طالبانو په وروستیو کې د قوشتېپه د کانال په اړه ډېر خبرونه ورکړل، وای چې د دې کانال کبله به ډېرې ځمکې خړوبې شي. که څه هم دا پروژه تیر نظام شروع کړې وه، دا څومره ګټوره بولی او څومره فکر کوي چې طالبان امکانات لري چې دا پروژه تکمیل کړي؟
خو د قوشتېپه کانال خو د داود خان شهید داود خان د وخت دا پروګرام چې باید جوړ شوی و، منتها پس لغه د جنگونو له وجې دا پاتې شو، امکانات مساعد نه شو. نو دا خو د څو ولایاتو دپاره د زراعت په برخه کې ډېر مهم دی او ډېر مثبت تاثیرات د خلکو په ژوند باندې لري. او بل دا چې د مونږ اوبه چې حیاتي مسله ده، حیاتي د مونږ ستاسې د مونږ شتمني ده د افغانستان، دغه څخه استفاده کولای شو. بل دا دی چې دا عامو سیند خو همیشه د اوبه چې راځي د سوایل دی عامو سیند افغانستان په خوا ډېرې تخریب کړي دي. یعنی د دې تخریب د مخنیوي دپاره که چیرې داسې کانالونه جوړ شي، مونږ ته ډېر مثبت د ګټه رسولی شي. دغه ته په دې چې افغانستان خو امکانات نه لري چې دغه سوایل ټینګ کړي، او کال په کال د مونږ تاسې په زرګونو جریب مځکه د لاسه ځي. بل دا چې یو مسله بل ده، دا د سرحد مسله ده چې مثلا د ازبکستان او د افغانستان په منځ کې ده، یا د نورو هیوادو تر منځ کې ده، د خصوصا د شمالي چې دلته داسې ویل کېده چې گویا د مرکز دی سرحد د رود سیند مابین دی. الان چې مثلا د رود سیند داسې ترشا راځي، فکر کوم چې راسې یو څو ولایت دی خواته، دا خو منطقي نه ده چې دا د مونږ سرحد به داسې. الان چې پلرونه د کوردینات سره دلته خختی هم په دې ساحل د افغانستان خواته، هم د ګاونډي وادو ته، چې هلته دولت ته په کار ده شایتونه وټاکي، ټول نقشې په کارتوګرافي کې سرحدي مدیریت کې شته، په دفاع وزارت کې شته، خارجه وزارت کې شته، چې دوی اول خو دغه په زرګونو جریب مځکه چې مونږ اخوا ته تللي دا بېرته ترلاسه کړي، په دې چې سرحد اخوا ته پاتې دی مځکه تللي دي مخ ازبکستان یا نورو هیوادو ته. نو دا ټول هغه مسایل دي چې پر دې باندې باید فکر وکړي. د متخصص ته ضرورت لرو چې متخصصین په دې باندې باید فکر وکړي. تاسو پوهیږئ چې هغه ځای چې متخصص پر راست د قدرت کې، پر راست د کار کې، هغه وی کولای شي چې ابتکار وکړي، اما که پر راست د قدرت غیر متخصص هغه وی روزمره زده کوي چې په دې شکل باندې د مخ د پرمختګ مخې نیسي او نور مشکلات را مزه کوي د ولست لپاره د وطن لپاره.
ډېره زیاته مننه کوروادن. د همدغه پروژې په ارتباط د قوشتی پی د کانال په ارتباط ډاکټر صاحب مایر، ستاسې نظر هم غواړم وپوښتم. که څه هم دا ډېر لوی کار دی، ډېر خلک ورته خوشحاله دي چې ډېر ځمکه به خړوب شي، لیکن په عین حال کې داسې اندېښنې هم شته چې دا کار ډېر پوخ نه کیږي، اساسي شکل سره په مخ نه ځي. ستاسې معلومات څه دي؟
د قوشتېپه کانال د افغانستان لپاره یو ډېر لوی پروژه ده او ډېر اقتصادي ګټې به ولري، زه ډېر طرفدار یم. البته ستونزه دا وه پکې چې لومړی د دې پروژې په اړه ګاونډیانو اندېښنه درلوده، له همدې کبله جمهوریت صحیح کار په حساب ډیر کار په ونه کړ، یعنی په ورسته کې یوازې هغه د امکان ساحي مطالعات وکړ، تفصیلي ډیزاین او هغه ډیر دقت پکې نه دی شوی. موږ د متخصصینو اندېښنه هم دا ده چې د دې کانال په کارونه کې که چېرته دقت شوی وای دا کېدله په ډېر ښه ډول مخته تللی وای. اما اوس هم عملي کارونه شي روان دي. زه هیله من په دې یم چې یوه ورځ د پروژه بشپړه شي. دا به وخت ونیسي، البته د دې پروژې د تقسیماتي کانالونه، د دې ځمکې ته ساحوي کانالونه او د دې پروژه کې سرکونه پلونه ډیر شای لا پاتې دي. که چېرته یو کانال هم جوړ شي چې دا لومړنۍ برخه ده، نورې برخې هم لا پاتې ده، هم خوی ته برسېږي، نو دا ډیر کار یې پاتې دی. زه یې طرفدار یم. خو زما اندېښنه دا وه چې دا پروژه لاندې هیوادونه څه ناڅه د اوبو کچه اغېزمنوي، په دې معنا چې هغوی ته اوبه لښکوي. خو د افغانستان استدلال دا دی چې افغانستان د خپله د اوبو برخه کاروي، د ګاونډیانو برخه نه کاروي. اما دا چې په افغانستان کې جګړه وه، نو د افغانستان خپلې اوبه نه کارولې، دا اوبه هغوی ته ورتلې او هغوی کارولې. نو اوس هغوی البته د اوبو اړتیا ډېره شوې. نو د ما سپارښتنه پخوا هم دا په لیکنه کې مې هم دا کړې ده چې دا دې ته ورته ده لکه موږ چې یو کیک فرضاً مثال تقسیموو، نو دا باید په داسې ډول وویشل شي چې هر یو ته خپله برخه ورسول شي. که چېرته د افغانستان برخه هغوی اخلي، نو دوی باید په مقابل کې یا پیسې او یا برېښنا افغانستان ته ورکولی. چې متاسفانه د جمهوریت په وخت کې چې کوم د برېښنا تړونونه هم وشول، په هغو کې دغه یادونه نه وه شوې، یا د اوبو له کبله برېښنا ارزانه شوې نه وه. نو اوس چې افغانستان دغه پروژه پیل کړې، ما سپارښتنه ورته دا وه چې په دغه کې دغه نوې ټکنالوژي پلی کړې وای، په دې معنا چې قطره آبیاري وای، نور ټکنالوژي وای، د اوبو د تنظیم، د اوبو د ویش دپاره دغه به مرسته کړې وه تر څو اوبه لږ مصرف شي او هغه پیمانه چې پاتې کېږي هغه لاړ شي ګاونډیو هیوادونو ته، په دې ترتیب د اورال جهیل ته چې هغه هم هلته یو ستونزه دغه چې دلم په یوه ستونزه باندې بدل شوي دي. او د دغه کار په بدل کې باید د منځنۍ آسیا هیوادونه یا هغه لاندینی هیوادونه چې دغه اوبه ورته ورځي، هغوی باید اقتصادي مرستې د دغه پروژې په جوړولو کې کړې وای. په دغه ترتیب سره یو دغه ستونزه حل کېده، نه به هغوی ته اوبه کمېدلې او نه به دلته اقتصادي ستونزو له کبله دا پروژه ځنډېدله که چېرته داسې شوي وای. نو اوس ستونزه دا ده کوم ډول چې اوس تطبیقېږي دا پروژه، دا هغه پخواني تګلارې او پخواني میتودونه پکې تطبیق کړي دي. د اوبو مصرف به لوړ وي، اما اغېزمنتیا یې څه ناڅه عمره به نه وي لکه څومره چې د نوي عصر د تقاضا وختونو سره برابره ده. نو زه یې په مجموع کې طرفدار یم. خو اوس هم دا وایم چې که چېرته د ګاونډیو هیوادونو سره یو څه تفاهم پرې وشي او هغوی هم د افغانستان سره د اوبو په استفاده کې مرسته وکړي، نو دا به یو ډېر ښه اقدام. یو بل شی هم زه غواړم دا ویم چې ګاونډیان یا همدغه لاندینی هیوادونه په خپلو منځونو کې په آسیا په منځنۍ آسیا کې داسې کانسپټ لري لکه مخکې هم چې اشاره ورته وکړه انجینر صاحب، هغه بند ته چې هغوی بند په پورتنۍ برخه کې جوړوي، بیا د بند آپریشن یا عملیاتي ډول یې په دا شکل تنظیموي چې کرنه اغېزمنه نه کړي. نو هغوی کولی شي په افغانستان کې د کوکچې په سیند باندې چې د کوکچې بند دی 415 میگاواټ برېښنا تولیدوي، په هغې پانګونه وکړي. یعنې دا مستقیما د افغانستان سره اقتصادي مرسته ده که چېرته داسې وشي هغه بند اوبو بهیر نه اغېزمن کوي. نو بیا کولی شي افغانستان
هم د کوکچې لپاره هم یو کانال جوړ شو دی ارچی، نه پوهېږم چې تر څه حده پورې دا کانال بشپړ شو او نتیجه به څه وي.
متاسفانه دغه په اړه ډیر زیات تبلیغات کېدل، هغه زوړ کانال چې ترمیم شو دغه پاکاري او هغه خپل په خوښه وای او کوم هدف شي هلته دی، هلته هم هغه کانال یو څه وګدیږي تر څو د آبدان دښتې یوه برخه تر اوبو لاندې کړي. خو متاسفانه هغه هم د ای ډی بی پروژه وای، ای ډی بی هغه ته پیسې ورکولې. متاسفانه پخوانی چارواکو کمپاینی تبلیغات کول چې بشپړه شوه، خو در حالی که دا اوس هم هغه بشپړه نه، دغه پروژه په ټپه ولاړه ده. زه دقیق معلومات لرم.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسې انجینیر صاحب. نادم مخکې مو په دې خبرې وکړې چې د ځمکې لاندې اوبو د ساتي د لار ټیټېدو د مخنیوي لپاره باید څه وشي. ډاکټر صاحب مایر خبرې وکړې په دې اړه. په ښارونو کې هم دا ستونزه ډېره زیاته ده. په کابل کې او لویو ښارونو کې کال په کال د اوبو سطح ټیټېږي. د ښاریانو لپاره ستاسو سپارښتنه څه ده چې څه وکړي څو د مځکې لاندې اوبو سطح یې نوره ټیټه نه شي؟
دا خو دولت ډیر متوجه کیږي چې کانالیزیشن سیستم باید جوړ کړي او ټول دا غټ تعمیرونه چې بلند منزل چې جوړ سوي دي دغه اوبه به اصطلاح هدایت کی یو خواته بلته تصفیه سی او ریسایکل سی یو دغه لارځ په دغه پرمختللی وادو کې دا کار دوی کوي او ډیر مثمر واقع کیږي دغه نو دلته ډیر مشکل ده سره مخنیوي وکي د دې شی نه پدې چې اوس مثلا د سولر څاګان چې کنل کیږي د سولر په وسیله اوبه غیر مسولانه استل کیږي یعنی څلوري سات وګوري چې بیل کم ضرورت سولر چالان د اوبه راباسي دا ډیر ضرر سي مثلا کاریز څه ګټ لري کاریز دا ده چې ضایع د اوبه لګ دي پدې چې مستقیم دلمر ورانګي ور باندې ندر کیږي او تبخیریږي نه اوبه یعنی در مزکی لان دیزی دا یو ګټه ده چې رسول کیږي چې بعد د کاریزینو دغه سیستم بار فعال وساتل سي اما د سولري سیستم بعد مخنیوي وسی یا اقلن اسراف پکې ونه شي یا زراعت سیستم بعد چې دولت توجه ورته وکړي هغه قطرهي سیستم نه کار واخلي چې ډیر په کم مصرف باندې اما ډیر ښه نتیجه ورکړي دغه شان دي چې بیا ما ویل چې ضرورت دغه ته چې متخصصین باید پر برخ کې فعال وسی او د هر ادارې وزارت په برخ کې باید په دې برخو کې ده هم د اوبو په برخ کې هم د زراعت په برخ کې باید متخصصین ودې ته پام وکړي تر څو چې د اوبو د ضایعاتو مخ ونیول سي او بل دا چې مثلا په نوم دی آبچوش او په دغه نور هیوادو کې داسې دغه دی چې په مسیر دي کورونه چې جوړیږي مثلا دا اوبه چې د بامو څخه راوځي دلته باید راسن در مځکې لاندې ته هدایت سي چې ولاړ شي هلته بهته د اوبو د ذخیرې ته ګټو کې یا د سړکونو تاسې کابل کې وینئ چې لکه اوبو ډنډونه دي دغه اوبه چې زیات چې ټول درېږي په دې چې دلته داسې سیستم نه جوړ سوی چې دغه په مسیر د سړکونو کې آبچوش جوړ کړي چې اوبه هلته هدایت سي په سره د مځکې لاندې ولاړ شي دغه هغه شیان دي چې باید د دولت څخوا په دې باندې پلانونه جوړ شي او خلکو ته آگاهی ورکی چې خلک به دې پوسی څه کارونه وکړي په پلانونه چې جوړی د سړک جوړولو او دا پامونه چې د کانکریټ پر ځای د خښتې استعمال کړي لکه نورې وادونه چې اوبه راسان راځي هم اوبه نه ډنډیږي هم اوبه ځي تر مځکې لاندې په اصطلاح ذخیره د اوبو اضافه کیږي
ایو بله خبره هم چې خلکو ته په تیرو کلونو کې کېده هغه دا ده چې وایي د خپل بام واورې پاخه ځای کې ما چوي یو ځای چې زمکه وی خاور وی الته اچوي الته کوټه کوي چې زمکه جذب کی
خو دا خبره خو متاسفانه چې مثلا د خلکو نشي کولای خپل واور په موټرو کې واچي دا مصرف کړی
یعنی منظور دا چې د کور په برخه کې واچوي چې پوخ نوي مثلا یو کور کې دی چې په منځ کې ګلدان ولري دی یو پټای ولري چې بوټو لپاره دی ګلانو لپاره الته دی واچوي
دا ډیر مصبر خبره ده بعد دا کار دی یو بل خبره کوم مثلا د مخکې مایار صاحب هم تماس ونیوي تاسو هم چې ځینې وادونه مونږ تاسو دغه مفتي اوبه وړي تر اوسه پورې داسې دولتونه د افغانستان داسې مذاکرات د اوبو په برخه کې مکمل نه دي کړي مثلا زه مخکې ما ترکمنستان درته ویلی ترکمنستان د بالا مرغاب سیند چې 12 کاله ډک د اوبه ده مفت ترکمنستان ته ځي اصلا یو دولت پیدا نه شو خبرې وکړي چې دغه اوبو په پیوست کې تاسو څه کولای شئ افغانستان ته کوم امتیاز ورکوئ اته برخ چې د ترکمنستان راځي په مقابل کې مونږ پیسې ورکو ولې مونږ اوبه مفت وړي یعنی په هر برخ کې ضرورت ده چې دولتونه باید تماس ونیسي دې شان ته متوجه وسي او د هر شي اوبه حیات دی نن سبا به پر تیلو به جنګ یا پر اوبه به جنګ واقعا چې بې اوبه خو سره ژوند کولی نه شي بې تیل ژوند کولی شي دا ډېر مهم مسله ده چې باید تحقیقاتي مرکزونه ورته جوړ سي د اوبو د کنټرول لپاره هغه مثمرې لارې چې دي باید په نظر کې ونیول سي
ډېر زیاته مننه کورودن قدرمنو اوریدونکو تاسې له آزادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ په دې خبرونه کې په اوبو خبرې کوو ډاکټر محمد عاصم مایار او ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم زموږ مېلمانه دي همدا شیبه یو اوریدونکو لرو ځان راو پیښنه مهرباني کوئ
سلامونه فرید الله او پاین د جلال آباد خار نه مېرکنیم
مهرباني کوئ
سلامونه دغه ستونزه چې د اوبو په حق باندې د زمکې لاندې د اوبو سطح یا واټر ټیبل چې ورځ تر بلې ښکته روان دی عملا چې زه په ساحه کې مونږ ګورو ټولې ستونزې چې دي لوکل انجوګانو هغه خلک چې نسبتا اقتصادي وضعیت یې ښه دی، یار یو په خپل کور کې جوړې عمیقې تاګانې وهي، حال دا چې په شل یا پنځه ویشت متره یا دېرش متره کې به نږدې ځان ته بله څا لري، او ځینې موسسات چې په ځینې په محلاتو کې د کوڅې په یو سر د کوڅې په بل سر او مابین کې عمیقې تاګانې وهي، نو په همدې سره اوبه ډېرې زیاتې ځای کېږي. هغه پمپونه چې خلک په عامه پوهاوی نه لري چې د اوبو استعمال په طریقه باندې ځان پوه کړي، په همدې شکل باندې د اوبو سطحه د اوبو ضایعات ډېر زیات دي، یعنی تر پنځوس لس شپېتو اتیا فیصده پورې دلته د اوبو ضایعات هره ورځ جریان لري. اما د هغه سطحه باندې باران نشته، واوره نشته چې د اوبو سطحه بېرته لاندې هغه زیرمې د اوبو بېرته پوره کړي. نو یوازینۍ ستونزه چې ده، دولت مکلف دی چې د دغې موضوع د مخنیوي لپاره یو مشخص پلان جوړ کړي په ښاري ساحو کې، او د دې عمیقو څاګانو مخنیوی وکړي، او د مشخص پلان له مخې دغه ساحو ته څاګانې ووهل شي. نه دا چې هر سړي ته اجازه ورنکړل شي چې په خپل کور کې په عمیقه څا ووهي، هر سړی برمه راوړي او پنځوس او شپېته لاتیا متره څاګانې وهي، اما اوبه ډېرې زیاتې ضایع کېږي. نو د
سلامت اوسئ، کور ودان سلامت اوسئ. ستاسو خبرې مو واورېدې، وګورو چې ډاکټر صاحب معیار څه درته وایي. ډاکټر صاحب دوی وایي چې باید دولت یې مخه ونیسي، عموما دا ډول څاګان خلک په کورونو کې دننه جوړوي چې څوک نشي کولی د چا کور ته دننه ورشي. څومره ممکنه ده کومه لاره شته چې خلک له دا رقم ژورو څاګانو راوګرځول شي، او خصوصا د اوبو له ضایعاتو څا به لا جوړ کړي خو چې ضایع نه کړي اوبه؟
یو شی زه غواړم ووایم، هغه دا چې که چېرته څاګان ځینې څاګان موسسات لکه یونیسف او دا خلک جوړوي، شمسي سولر یې ورته لګوي، خو د هغه هدف دا دی چې د څښاک اوبه خلکو ته برابرې کړي. یعنې که چېرته څوک د څښاک اوبه ونه لري، نو هغه خو نشي کولی چې ژوند وکړي. حتماً د څښاک اوبو ته اړتیا ده. اما په برمو کې زه دقیق خبر لرم، ځینې ځای کې داسې برمې وهل شوي چې هلته د لسو مترو اړتیا ده، دوی څلوېښت متره برمې وهلي. یو منظم څیړنیز پلان باید
شاید منظور دی د دوی دا وي چې مثلا اوړی دی، ګرمي ده، دوی به خپلې پخې صوفی او سړکونه پیاده روونه په اوبه به پی اچوي. که تاسو فکر کړی په اروپا کې چې څومره ډېر باران ودی شي، کومه میاشت چې لږ څه باران کم شي، له خلکو وغواړي چې تاسو او پاشي مه کوئ، اضافه چمنونو ته اوبه مه ورکوئ، تر وسه وسه کم اوبه مصرفوئ. دغه مسالې ته خو توجه کېدای شي.
دقیقا د اوبو څخه باید د صفایي کار ونه اخیستل شي. دغه جارو، یعنی یو متل هم دی چې اوبه جارو نه ده، یعنی اوبو څخه باید یو شي د سړکونو او د نورو شیانو د مینځلو لپاره ډېر کار ونه اخیستل شي. هغه باید پام ورته وشي، د څښاک لپاره دې په منظم او اغېزمن ډول وکارول شي. یو شی دا دی چې که چېرته دغه د ځمکې لاندې اوبه یو ځل وچې شوې، هغه د فشار له کبله بیا د ځمکه متراکمه کېږي، کینی چې کله کېناسته بیا دغه ځای د نور پراتون کې که اوبه زیات هم شي، د اوبو د ساتلو ظرفیت د لاسه ورکوي. یعنی په یاد ولرې هغه سیمې چې اوبه کته تللې دي، که چېرته خدای نخواسته هلته نشست رامنځته شو، بیا دا د اوبو زیرمه د تل لپاره له منځه ځي، یعنی دلته بیا ستونزمنې کېږي. نو سپارښتنه خلکو ته هم دا ده چې دوی دغه ټکي ته پام وکړي. البته په ښارونو کې نفوس ډېر دی، هلته باید د نفوس په تناسب اقدامات ترسره شي، او په اطراف کې چې کرنیز ساحه ده، د کرنیزو ستراتیژۍ ته پام وشي. البته که چېرته اقدام وشي او قوه موجوده وي، نو د دې چارو د تطبیق امکانات شته، کولی شي په ځینو څاګانو باندې اندازې وشي، مالیات پرې وضع شي، او په دې ترتیب سره خلک منظم استفادې ته
شي. ډیره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب محمد عاصم مایار او ډیپلوم انجینیر خلیل احمد دادم چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندویو. د آزادی رادیو خپرونې اوس څلرویشت ساعته اورېدی شي.
نه پوهېږم چې دا ګل که ګلدسته دی، پتارو محبت سر بست دے آب یاری ایز ما دزڑے دل شکست دے زکے ٹکے دخندہ خلد پس پرے ننجی واڑ میاری پتا بھی دو پر نمال لے گے جزر وشنی پر چا پانچ پیر دو جان چھری چلی میں ننجی واڑ میاری پتا بھی مجھے خوش نپر کا بھائی پھر سو